ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوردونکو د سار د خبري خبرونه کې درته زه نو شروان کلندر یو ځل بیا هر کلی ویم او نن د کال 2013 د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده د نهه ورځ ده او دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن 8:30 بجې شوې دي او په کابل کې 8 دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسخوتن 11:30 بجې دي. اول مو پام راګرځوم د اهم خبرونو سرټکو ته. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف اسلام آباد کې یو غونډه په وخت تور لګولې دی. امریکا په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. واشنگټن دغه الزامات ردوي او وایي دا تشې ګنګوسي دي. د دغه دعوې په داسې وخت کې شوې دي چې اخوا د پاکستان مطبوعات وایي د امریکا بے پائلټ ډرون برید کې د افغانستان په نازیان ولسوالۍ کې د داعش ډلې شپږ وسلوال وژل شوي دي او د افغانستان او عرب نړۍ مطبوعات وایي د اسلامي هیواد انډونیشیا مذهبي عالمانو فیصله کړې ده چې روانه میاشت به افغانستان کې د امن لپاره د افغانستان پاکستان او انډونیشیا د عالمانو یو کانفرنس را جوړوي. د افغانستان طالبانو په دغه کانفرنس کې د ګډون کولو نه انکار کړ او د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې د شمالي کوریا د صدر لخوا تر اوسه صدر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات پاړه بیا لا شمالي کوریا لخوا سندي ویلي شوی او په دې غلي دي. اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف تور لګولې دی امریکا په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. جواد ظریف په امریکا دغه تور نه د پاکستان په سفر اسلام آباد کې د سفارتکارانو سیړونکو او صحافیانو په یوې غونډه کې د خبرو په وخت لګولې دي. د ایران لخوا دغه تور نه په داسې وخت کې لګول شوی دی چې د پاکستان انګریزی ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون وایي د امریکا بے پائلټ ډرون برید کې د افغانستان په نازیان ولسوالۍ کې د داعش ډلې شپږ وسلوال وژل شوي دي. واشنگټن د ایران لخوا لګول شوي دغه تورونه ردوي او وایي دا تشې ګنګوسي دي ځکه چې امریکایي ځواکونه په دغه سیمو کې د داعش په ضد بېرحمه هوایي بمباري کوي او د افغان ځواکونو سره په ضد په ګډه د داعش وسلوالو په ضد عملیات کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلی دی چې د هیواد امنیتی ځواکونه د یوې سخت جګړې وروسته د فراه ولایت د انادرې ولسوالۍ بیرته د طالبانو څخه نیولې ده. دغه خبرې د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری کړې دي. د افغان طالبانو ویان کاری یوسف احمدی مطبوعاتو سره د تماس په وخت دغه ادعاوې رد کړې دي او وایي دوی په جګړه کې 15 افغان امنیتي سرتیري وژلې دي. د انډونیشیا مذهبي عالمانو فیصله کړې ده چې روانه میاشت به افغانستان کې د امن لپاره د افغانستان پاکستان او انډونیشیا د عالمانو یو کانفرنس را جوړوي. د افغانستان طالبانو په دغه کانفرنس کې د ګډون کولو نه انکار کړی. طالبانو په خپله ویبپاڼه باندې ویلي دي چې د جکارتا کانفرنس د دښمن لخوا د مسلمانانو عالمانو په خلاف یو سازش دی. طالبانو د افغانستان پاکستان او انډونیشیا دینی عالمانو څخه غوښتي دي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون نه کوي. د انډونیشیا د عالمانو د شورا نړیوالو اړیکو د څانګې مشر محیدین جنیدی عرب نیوز ته په دې اړه ویلي دي کېدی شي طالبان د دغه کانفرنس په اړه کافي نه پوهېږي او د غونډې په اړه ورته غلط معلومات رسېدلي وي. د خیبر پختونخوا تحریک انصاف حکومت سپریم کورټ ته ویلي دي په تیرو 15 کلونو کې مطبوعاتو ته د اشتهاراتو په مت کې 1.3 کروڑ روپۍ ورکړي دي. سپریم کورټ په خپل سر د نوټس په ترڅ کې د خیبر پختونخوا حکومت نه تپوس کړو چې عدالت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د عمران خان او اعلی وزیر پرویز خټک په مشورتیا د ولس د خزانې نه څومره پیسې خرچ کړي دي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې شمالي کوریا د صدر لخوا تر اوسه صدر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات پاړه داسې نیغ په نیغه بیا ځواب نه دی راغلی. ریکس ټیلرسن دا خبره د هغې وروسته کړې ده چې شمالي کوریا صدر کم جونگ اون امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ تر ایٹمی وسلو پاڑا د ملاقات وړاندیز کړو کم چې امریکایي صدر قبول کړو او په ملګرو ملتونو دا کې د امریکا سفیر نه کې هلې ویل دي روس او شامی حکومت له خوا په شام کې د ډزبندۍ ناکام کولو د ګام غندنه کوي. ملګرو ملتونو سلامتي کونسل دوه اونۍ وړاندې په ټولو خواو د ډزبندۍ غږ کړو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د رپورټونو په برخه کې اورنې رپورټ در سره د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د اسلام آباد سفر په وخت باندې د امریکا په اړه باندې شوی خبرو اترو او دغه شان دا تازه ڈرون برید په افغانستان کې چې پکې ویل کېږي د داعش وسلوالو شپږ تن وژل شوی دي او ورسره دا چې کنه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د فرا د انار درې ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه قبضه کړې ده اگر چې طالبان د دې تردید کوي. د دې ټولو په اړه باندې رپورټ را سره شریکوي د وی او ای ډیو همکار اشفاق محمد.
پاکستان انگریزی جب ورسپان ایکسپریس ٹریبیون خپل یو خبر کی وای چې د افغانستان او پاکستان پولی تسهیل مده افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا بی پایلټ ډرون الوتکې په یو برید کې شپږ تنه وسلوال وجلی دي چې پکې د داعش ډلې د یو کمانډر زوی هم شامل دی. دوی وای چې د ډرون دا برید په نازیان ولسوالۍ کې شوی چې پکې د داعش وسلوالو یو مرکز په هدف کړی شوی دی چې پکې د داعش یو ځایی کمانډر داود محمود زوی وجل شوی دی. یاد دی وی چې د مارچ په اتمه نیټه کونړ ولایت کې هم د ډرون په یو برید کې یو ویشت شکمن نو وسلوال وجل شوی وو چې پکې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولانا فضل الله زوی هم وجل شوی وو. په وجل شوو کې زیاتره وسلوال د سوات سره تعلق لرونکي وو. دا په داسې حال چې پرون د اسلام آباد په سفر د ایران خارجه وزیر دا تور لګولی وو چې امریکا په افغانستان کې د داعش وسلوالو سره مرستې کوي چې افغانستان او ګاونډي ملکونو کې بد امنۍ ته هوا ورکوي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې پوهانو صحافیانو او د مدني ټولنې مشرانو ته وینا کې دغه خبرې کړې دي. د ایران خارجه وزیر ویل چې د افغانستان هڅ کمینه ختیز ولسوالۍ نه هلیکاپټر لیدل شوی چې د داعش وسلوالې پورته کړی دی او نامعلوم ځایونو ته یې وړي دي. یاد دی وی چې روس او ایران دواړه تورونه پورې کوي چې د افغانستان هغه سیمې چې د داعش د اثر لاندې دي هلته هلیکاپټرې آزاد الوت کوي. دوی وایي چې په هلیکاپټرو کومې جنډې یا نخې هم نه دي جوړې شوې. جواد ظریف ویلي دي چې دغه امریکایي هلیکاپټرې دي د هڅکا بندیخانې نه یې د داعش وسلوال پورته کړي او نور جنگي میدانونو ته یې وړي دي. دی وایي که څه هم ځای ځای یې نه دی معلوم خو د تشدد اثرات یې بیا وروسته پاکستان او افغانستان کې لیدل کېږي. واشنگټن دغه تورونه ردوي او دغه یې هڅې پروپیګنډې بللې دي او د ننګرهار ولایت په هڅکا مینه سیمه کې یې د امریکا د داعش پر ضد تازه بمباریو ته اشاره کړې ده چې دغه بمباری یې د افغان عسکرو په مرسته کې د داعش وسلوالو پر ضد کړي دي. امریکایي عسکر اکثره د افغان عسکرو سره څنګ تر څنګ د داعش وسلوالو پر ضد جنگیږي. تیر کال هم په ننګرهار کې زیاتره شمیر امریکایي عسکر وژل شوي وو کوم چې دغه کال کې د نړۍ په یوه برخه کې هم دومره امریکایي عسکر په یو ځای کې نه وژل شوي. د داعش وسلوال ننګرهار ولایت په افغانستان کې د حملو لپاره د خپل مرکز په توګه کاروي. په نږدې یو کې مرکزی آسیا تسهیل مجوزجان ولایت کې داعش ځینې سیمې قبضه کړې وې چې ورسره روس خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. تیره میاشت کابل کې د نړیوال کانفرنس پر مهال د افغانستان امنیتي سلاکار هانی پتمر د روس او ایران پلاو ته بلنه ورکړې وه چې د نهې نښانو بغیر هلیکاپټرو په الوت پلټنو ته را وړاندې شي. د ایران خارجه وزیر ویل چې ایران دې ته تیار و چې د افغانستان ګاونډي ملک پاکستان سره په مرسته افغان طالبان او حکومت د سولې میز ته کینوي چې په سیمه کې د داعش مخ پر زیاتېدونکي اثر ختم شي. امریکا په ایران تور پورې کوي چې افغانستان کې د وسلوالو سره مرسته کوي او افغانستان د پخوانه په پاکستان تور لګوي چې په خاوره یې د وسلوالو اډې موجود دي او د کمزۍ څخه چې په افغانستان کې د تشدد پیښې کوي. بلخوا د انډونیزیا علماو پریکړه کړې ده چې دوی لا خپل پلان سره سم د دې میاشتې په وروستیو کې د علماو درې اړخیزه کانفرنس جوړوي که څه هم طالبانو پکې له ګډون څخه انکار کړی دی. د انډونیزیا د علماو د شورا د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر محیو الدین جنیدی عرب نیوز ته په دې اړه ویلي کېدی شي طالبان د دغه کانفرنس په اړه کافي نه پوهیږي او کېدی شي د دغه کانفرنس په اړه ورته غلط معلومات رسیدلي وي. نوموړي وړاندې ویل چې موږ یوازې دا غواړو چې هغوی ته غوږ کېږدو او د شخړو د حل په برخه کې ورسره خپل تجربه شریک کو، او دا هم غواړو چې د فتوو ورکولو په برخه کې ورسره همغږي رامنځته کړو. هغه لی جنیدی دا هم ویل ټاکل شوی دا چې دغه کانفرنس به د مارچ په 15مه یا 14مه نیټه ترسره شي، او د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا درې واړو هیوادونو څخه به 15 دینی علما پکې برخه واخلي. د انډونیزیا د علماو د شورا مشر انور عباس وایي تمه لري چې د طالبانو استازي به هم په دغه خبرو کې برخه واخلي، ځکه چې دا د سولې د بهیر یوه برخه ده. تر دې مخکې طالبانو په خپل ویبپاڼې باندې یو خپور شوي بیان کې ویلي وو چې طالبان د جاکارتا کانفرنس د دښمن لخوا د مسلمانان علماو په وړاندې یوه دسیسه ګڼي. طالبانو په افغانستان، پاکستان او انډونیزیا کې له دینی علماو څخه هم غوښتي وو چې په دغه کانفرنس کې د ګډون څخه انکار وکړي.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
ګران اوریدونکو تاسو وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی یې. او د پاکستان واکمن د تیر مدیر آسی دا دعوی کوي چې په قبایلی سیمو کې امنیت په ځای کړی دی، خو اوس د باجوړ سیمې نه د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې دوی د 19مې نیټې نه کم د پولیو کمپین شروع کیږي، هغه د امنیت د وجې نه ځنډولې دی. په دغې باندې څېړونکي پوښتنې راپورته کوي چې امنیت خو یو ځل په ځای شوی و، نو بیا د خرابېدو علتونه هم باید چې چارواکي وخی. خو دغه پولیو کمپین چې ځنډول شوی دی، دې په اړه باندې د ډیو ریډیو همکار دلته په واشنگټن کې عدنان رشید په سیمه کې د باجوړ د خبریال عرفان الله جان نه تفصیل اخیستو، دغه تاسو سره شریکو.
بالکل عدنان، باجوړ جنسی کې 13 میاشت هم د داسې تیاری شوې د پولیو د کمپاین شروع کېدو لپاره چې باجوړ جنسی کې یو لک یو کم دېش زره سبا باندې ماشومان چې کم دي ته بعد پولیو قطرې ورکړل کېږي. خو په 13 میاشت کې بیا دا شان باجوړ سکاوټ راغله داسې سکیورټي تریس لوړ دغه چې کوم کمپاینو آغاز انډول شوی، دغه وجه دا و چې دلته د دې داسې اطلاع و چې په بازارونو کې داسې پوسټر لګولې چې دا باجوړ جنسی ته 2000 مرګي بریټ کول کی داخل شوی دی، دغه وجه دغه کمپاین دی ځنډول او بیا دغه مرګي بریټ کول کی چې کوم دی په ماموندو سیمه کې وجري، دغه وجه دغه کمپاین ځنډول شوی. او دغه شان نن په ټول خیبر پختونخوا کې دغه په 1900 ضلعو کې دغه کمپاین شروع شوی دی، خو په باجوړ ایجنسی کې بیا هم دغه کمپاین چې کوم دی هغه د ځنډکار دی. د ایجنسی سرجن چې کوم د باجوړ ایجنسی دی ودر خان صاحب سره چې مو تماسونیو چیرې سو وجه چې دغه کمپاین تاسو ځنډول دی، وی هغه اوله راکړه چې پروتوکول انتظامی وشي دغه کمپاین با د سکیورټي د بلته کرټ د باجوړ ایجنسی کې مدغه ځین باندې نشي کولای شي دغه سکیورټي پروواید کو دی. نو مسلو کې چې کوم دی بوخت دی د ټارګټډ عملیات چې کوم دی هغه روان دي پښیما کې چې دغه ځین دغه نشي کولای د اسسټنت پروتوکول ایجن اره خاصه یوسف سره چې کله تماسونی په دې ډول کې نو هغه چې دغه کمپاین چې کوم دی دغه مونږه بیا د 19 تاریخ نه چې کوم دی د رواني میاشتې د 19 نیټې نه دغه کمپاین په باجوړ ایجنسی کې شروع کیږي چې یو لکه حکم دی سره سبا نه ماشومان ته دغه پولیس اسکه ورکول شي. او دغه لپاره دی چې ټول پیرنټ کوم دی هغه مکمل کړی وي، خو څوک د سکیورټي مسله وا باجوړ ایجنسی کې نو دغه بوست رواني میاشتې په 19 نیټه باندې باجوړ ایجنسی کې د پولیو دا کمپاین شروع کیږي. نو په 13 میاشت کې هم دغه کمپاین ځنډې درلو او په 2 میاشت کې هم ځنډې درلو، خو په ټکر انتظامی دا باور ورکړی دی چې را 2 میاشت کې دغه پولیو کمپاین چې کوم دی نو ضرور سرته رسیږي. چې اتنه نشي
صحیح څنګه تاسو ویل چې پولیو کمپاین دې پر لازم ډول شوی دی، خلک سوي مشران او مور پلار چې هغه سوي آیا څومره پورې هغه هڅه کوي چې خپل ماشومان ته د پولیو د اساس کې چې دی ورکي، آیا هغه د دې لپاره څومره پورې بیچین دي؟
ادنه شیزه په تاسو هم چې په 13-15 کال کې باجوړ ایجنسی هغه واحد قبایلی سیمه ده چې د دې نه بالکل د دې چې کوم د پولیو کم شره دا چې کوم د دې رپورټ نه هغه بالکل گرین هغه ته راغله ده. مکه دا په ریډ کې بیا په یلو کې شو بالکل گرین کې شو دی نه په 13-15 کال کې دې کې بالکل کیس نه درغله ده پولیو چې کوم ناروغي ده. نو دغه جناب ماشومان کې چې کوم ته هم په اویر نشته او د خپل والدینو کې چې کوم ده هغه دا غواړي چې ټیمونه کور ته ونر رسیدي نو هغه ایجنسی کوارټ هسپتال یا چکم نور نږدې کوم طبي مرکزونه دي الته دغه ماشومان رسی خو په ضروري توګه باندې په خلکو کې دومره اویرنس راغلی چې دغه چکم ناروغي ده چې دا ماشومان چکم دي د نو مستقبل لپاره دغه خرابوي نو هغه چې دغه کمپاین شروع نه شونه بیا په الټرنیټ عمل دای چې دغه طبي چکم روغتون دي نو الته به خلک راځي او دغه ماشومان به دغه تر راځي ماشومان ته به دغه تاسو ورکول کیږي نو اپ پلانو کې په دغه شان په دې کې خو ډېر زیات دیو ډېر اندخمن دي چې دغه پوریو کمپاین ول نه شروع کیږي او دې چې باجور چې کوم پرستاب دی هغه ته هم دې کارونه کوي چې را سوچ چې دا کمپاین شروع کیږي چې کوم کله و د ایجنسی سرجن ډاکټر وزیر صاحب دې موږ ته پښتنه وکړه نو هغه چې بالکل موږ سره د کلی ملکانان چې کوم دي کوم قبایلی مشران دي هغه مرابطه کې چې موږ خلک راځي او هغه چې دا کمپاین کله شروع کوي ځکه چې دا په تیر میاشت کې هم دا ځانډول شو او نن چې کله دا وځندل شو په خلکو کې ډېر زیات اندخمن چې کوم دی راپورته شوی دي خو پروتوکول انتظامی دا باور وکړي چې لازمی طور باندې با در روان 19 تاریخ نه چې کوم دغه پوری کمپاین یو د به شروع کیږي جنرالش
ډیر مننه عرفان الله جان تاسو ته تفصیلی معلومات راکړو
تاسو مونږ په ټولنیز رسنیو هم سره لای شي فیسبوک بي او اي دي وا ټوئیټر @ بي او اي دي وا انستګرام @ بي او اي دي وا او پر یوټیوب بي او اي دي وا نیوز
گرانو اردن کو شمالی کوریا وړاندیز کړی چې د امریکا سره خبرې کول غواړي دغه وړاندیز د کیم جونګ اون چې د شمالی کوریا صدر دی هغه کړی دی او د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ دغه وړاندیز قبول کړی هم دی خو اوس د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې دغه وړاندیز قبولول وروسته اوس شمالی کوریا غلی پاتې شوی دی د وائس آف امریکا یو رپورٹ پر اثر ہے د ڈیو ریڈیو همکار وکیل خان شریک وی
تیر ورځ د امریکا یو ستر چارواکی ویلی چې د کلنا د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د ملاقات لپاره رضا شوی اوس دوی په راتلونکو ورځو کې د پیونګ یانګ د واپسي جواب په تمه دي د نایجیریا د سفر په محل د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر ریکس ټیلرسن ویلی چې امریکا د شمالي کوریا څخه په دې لړ کې څه د نیخ پنیغه اوریدلو تمه لري خو نوموړي په دې لړ کې داسې څه فکرمندي نه د اخکار کړي چې تر اوسه په سملاسي ډول په ولسی توګه د شمال لخوا سندې ویلی شوی د کلن چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون بلنه قبول کړي چې په ممکنه توګه د کوریایي جزیرې د نیوکلیي وسلو څخه صفا کولو او نور مسلو باندې مخامخ ملاقات وکړي هغه ټیلرسن ویلي چې څنګه ټولو ته معلومه ده چې دا یو تازه پرمختګ دی او دغه ملاقات د زه په اړه موافقه کیدلو او نور خبرو لپاره به ګڼ ضروری ګامونه پورته کول وي نوموړي ویلي چې دا به د وخت څخه اړوند وي او زیاته کړې ده چې په دې خبره پوهه ده چې خلک د ډیرو پښتنو ځوابونو ته لیواله ناشتي په دغه مکان نوموړي زیاته کړې چې تاسو د صبر څخه کار واخلي او دوی به ګوري چې څه کیږي نوموړي د دغه ملاقات د زی په اړه د څه ویلو څخه انکار وکړو خو وایي چې د نوموړي په فکر دا به ډیره مهمه وي چې دغه رقم خبرې د دواړو ډلو ترمنځ په خاموشۍ سره وشي د دې نه علاوه د امریکا قانون جوړونکو په دې خبره زور راوړي چې د صدر ټرمپ او کیم جونګ اون یو بل ته د مخامخ کېدلو وړاندې د امریکایي او شمالي کوریا د چارواکو لخوا د تیاریانو او سلا مشورو کې د شاملېدلو اړتیا ده د میزوري سره تعلق لرونکي د ریپبلیکن ګوند سېنېټر روی بن بلنت وایس اف امریکا سره د خبرو په محل ویلي چې په دې لړ کې د ډېر کار کولو ضرورت دی او دا چې دوی دا معلومول غواړي چې دغه ملاقات نتیجې به سوي او دا چې د هر څه د دوه مشرانو د ملاقات اړوند په کار دي د اریزونا نه د ریپبلیکن ګوند سېنېټر جیف فلیک ویلي چې دغه رقم ملاقات لپاره د اړوند څخه صحیح تیاریاں نه کول غیر مفیده او په حقیقت کې بې فائدې ثابتې دي شي امریکایي چارواکو د تیر اتوار پر پرواز غک کړو چې د غونډړوان دي د شمالي کوریا سره بعد د رعایت نکار ناخلی او پر فشار به جاری ساتي. د استخباراتو مرکزی ایجنسی مشر مایک پمپیو د تیر اتوار پرواز د امریکا فاکس خبری ادارې سره د خبرو په محل ویلی چې په داسې حال چې دغه جوړجاړې روان وي په دې کې څه غلطي نه ده پکار او دا چې په دغه کې به سنرمي نه کیږي. هغلی پمپیو ویلی چې د شمالي کوریا مشر لبا مونږ ته د سویلي کوریا سره ضروری پوزي مشکونو کولو اجازه جاری ساتل پکار وي او بیا به هغه دا خبره یقیني کول وي چې د خپل پوز د نیوکلیئي وسلو څخه صفه کولو خبره میستر وړي. په تپس یونیورسيټي کې د کوریایي مطالعو مرستيال پروفیسر سونګ یون لی وایس اف امریکا ته ویلي چې د نرمې دړواندي سره نوموړي کیم نړۍ په تیاره کې ساتلې. یاد وي چې په تیرو وختونو کې صدر ټرمپ په ممکنه توګه د شمالي کوریا سره نیخ په نیغه د خبرو کولو څخه انکار کړو او خپل خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ته د اکتوبر په میاشت کې ویلي چې نوموړي په ممکنه جوړجاړی کولو باندې د غور کولو سره خپل وخت ضایع کوي. خو د تیر خالی پر وس صدر ټرمپ د شمالي کوریا د مشر رواندیز قبلولو ته یو تاریخي موقع ویلې.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا وی او ای ډی و خبرونه ته غوږی. د روهنګیا یا میامار چې کوم مسلمانان دي د تیر سمودی راسي الته په هغه باندې هم تشدد کیږي، په هغه باندې د امریکا ملګرو ملتونو د نړۍ لخوا وخت په وخت باندې غږ پورته کیږي. اوس ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لخوا ویل شوی دي چې کم خلک په دغه تشدد کې ککړ وي د هغه په ضد مقدمه وچلول شي. د وایس اف امریکا یو رپورٹ پر اثر د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده شریکوي.
په میانمار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي میرمن یان غیلی د ګول پورز په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل غونډې ته د وینا په محل ویلي، په دغه هیواد کې د روهنګیا لګښیو پر ضد د پوز او پولیسو عملیات د بشر وژنې علامت دی. میرمن یان غیلی زیاته کړې، زه په دې خبره نور هم یقیني شوی یم چې د 9 اکتوبر 2018 او د 15 اگست 2018 په وخت شوي جرمونه د بشر وژنې نښې دي او زه د دغې په سنجیدګۍ سره د احتساب غږ کوم. ملګرو ملتونو وړاندې د دې نه په میانمار کې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد شوي عملیاتو ته د یو خاص قام پر ضد عملیات ویلي وو. د دغه عملیاتو له امله نږدې 1 لک روهنګیا مسلمانان بنګلاديش ته په کډه کولو مجبور شول. د میانمار په پوز تورونه دي چې دوی په دغه عملیاتو کې بیګونه خلک وژلي، د ښځو سره جنسي زیاته کړي او د خلکو کورونه یې روستو د هغې سوځولي، کله چې د روهنګیا وسلوالو لخوا د دوی په امنیتي پوستو بریدونه وشول. هم د ګل په ورځ نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل لخوا یو تازه رپورټ خپور شوی چې پکې ویل شوی د میانمار په پوز د روهنګیا مسلمانانو په سوځول شوو او وران کړی شوو کورونو، سړکونه، ودانۍ او پوځي مرکزونه جوړی. د رپورټ تر مخه په کومو ځایونو کې چې د روهنګیا خلکو کورونه، مارکیټونه او جماعتونه وو، چارواکو دغه ټول د ځمکې سره اسم کړی دي. دغه خبره د امنیسټي انټرنیشنل یو مشر سلاکار میت ویلز وی او ای ته کړې ده. د هغه په وینا کوم عکسونه چې موږ ته د سټلایټ نه ترلاسه شوي او څومره چې موږ د ځایي خلکو سره خبرې کړي دي، په کومو ځایونو کې چې روهنګیا اوسېدل هلته اوس پوځي چک پوستې جوړې شوي، نوي سړکونه او نوي ودانۍ تیارې شوي دي. د ښاغلي ویلز تر مخه د میامار د چارواکو دغه ګامونه د حکومت هغه ژمنې دروغ ثابتوي چې دوی ویلي روهنګیا کډوال به بیرته خپلو سیمو ته پرېږدي. د ملګرو ملتونو غړي یان غیلی بیا ویلي د روهنګیا مسلمانانو لپاره به دا ثابتول اوس ډېره ګرانه شي چې دوی وړاندې چرته اوسېدل او په راخاین کې د کومې سیمې دي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار استازي د ملګرو ملتونو شورا ته ویلي چې د راخاین نه د روهنګیا وتلو ذمواري په هغه ترهګرو راځي چا چې دغلته په امنیتي پوستو برید کړی و. هغه زیاته کړې د روهنګیا زیات کلي اوس هم تړل شوي دي او چرته چې د بشري حقوقو سرغړونې شوي هلته قانوني کاروایانې هم اخیستل شوي دي.
ګران اوریدونکو تاسو ویو ای ډی وخت پرونو ته غوږی د شام په اړه باندې در سره هم رپورت شریکو. د امریکا په ملګرو ملتونو کې چې کوم سفیر دني کې هله هغه ویل دي چې روس او شام د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د ډزبندې چې کوم غږ شوی ری په ټولو خو باندې روس او شام په هغه پسې ټوکی کوي او هغه عملی کوي. د دغه رپورټ تر سره شریکی د وایس اف امریکا همکار کلسوم کاکړ.
د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا استازی نیکی هیلی روس او شامی حکومت د شام د ډزبندۍ د ناکامۍ سبب بللی. ملګرو ملتونو امنیتي شورا نږدې دوه اونۍ وړاندې په شام کې خلکو ته بشري مرستو رسولو لپاره د ډزبندۍ غوښتنه کړې وه. میرمن نیکی د دوشنبې یا ګل په ورځ د امنیتي شورا غونډې ته په دې اړه وویل چې دوی په دې پروسې او په دې ادارې ملنډې وهلې دي. میرمن زیاته کړه د شام د خلکو او د دې ادارې د استحکام لپاره باید موږ د دوی د عمل ته ځواب ووایو. د 13 فروری په 14 نیټه د 45 هیوادونو امنیتي شورا دا فیصله وکړه چې په شام کې او په خاص توګه د ترهګرو تر ولکې لاندې سیمو کې د ختیز غوطا په ګډون تر 13 ورځو ته لپاره ډزبندي عملي کړای سي چې مقصد یې د دې سیمو خلکو ته بشري مرستې رسول او د ځایي وګړو مریضانو او ژوبلتنانو د سیمه ځا باسل وو. خو د دې ډزبندي باوجود په سیمه کې جګړه دوام درلود. میرمن نیکی ویلي چې ملګرو ملتونو یو نوی ډزبندي لپاره مسوده چمتو کړې ده چې د هیڅ ډول د ناکامۍ لاره نه لري. خو میرمن د دې مسودې په اړه معلومات نه دي شریک کړي. خمیرمن د روس او شام په حکومت نیوکه وکړې چې په وسنۍ ډزبندۍ کې د ترهګرو په ضد عملیاتو ته دوام ورکړی وو. میرمن نیکی هیلی ویلی چې د روس او شام حکومت که څه هم داوه کوي چې دوی ترهګر په نقشه کوي، خو بیا د دوی توپونه او بمونه په دوامداره توګه په سکولونو او اسپتالونو او په بیګونه خلکو لوږي. میرمن ویلي چې په تیرو دوو اونۍ کې داسې هم راپورونه راغلي چې په ملکي وګړو کیمیایي بریدونه ترسره شوي دي. میرمن وویل چې موږ هر هغه اوات ته خبرداری ورکوو څوک چې خپل مقصدونه ترلاسه کولو لپاره کیمیایي برید ظلمونه ترسره کوي، او دوی زیاته کړه چې امریکا چمتو ده کله هم اړتیا ولرله عملی ګامونه به واخلي. بلخوا د روس سفیر وسیلی نبنزی په خپل حکومت دا نیوکی سیاسي اجنډا بللی. هغه د سوریې لپاره سمدستي توګه ډزبندي رد کړې او وایي دا هیڅ حقیقت نه لري، او زیاته کړه چې ماسکو په شام کې د تاوتریخوالي ختمولو لپاره خپله برخه ترسره کوي. هغه دا هم اندېښنه څرګنده کړه چې برني فوزي عملیاتو ته دوام ورکولو لپاره د شام حکومت په نامه کیمیایي بریدونه ترسره کیږي. شاغلی بنزید امنیتی شورا ته وویل چې موږ پوهیږو د دې پروپاګاندا تر چا څه مقصدونه دي. دوی ویلي چې موږ او د شام دا اندېښنه ده چې دا بریدونه راپارونکي دي چې د دې ترسره کولو وروسته د شام چارواکي په کیمیایي بریدونه ترسره کولو تورن کړی سي. دوی زیاته کړه چې د روس د معلوماتو تر مخه په ختیځ غوطا کې د مارچ په 15 کیمیایي بریدونه زیموار نصره فرنټ ترهګر ډله ده. د امریکا د دفاع وزیر جم میټس د یکشنبې یا اتوار په ورځ ویلي دي چې امریکا ته داسې راپورونه ترلاسه کیږي چې د شام صدر بشار الاسد ځواک په ختیځ غوطا کې د یاغیانو په ضد زارجن ګیس یا کیمیایي بریدونه ترسره کوي. د غونډې وروسته د روس سفیر ویلي دي چې د میرمن هیلی لخوا اعلان کړل شوی د ډزبندۍ مسوده نه ده لیدلی. د شام سفیر بشار الجعفری د خپل حکومت په ضد نیوکې رد کړې دي چې دوی غیر زمواره او په ترهګرو کیمیایي وسلې استعمالوي. د شام شخړه د 8 کالو راهیسې روانه ده چې په کې نږدې 500,000 خلک وژل شوي دي او 15.6 میلیونه شامي وګړي یې کډوال کړل.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، نه پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی ویجړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
گران وردن کو دا وی او ایڈیو دا سارانے خبری خبرونا او ټول خبرونا سر ترسی ما خام بیا اشپاک بجے ساسو پوڑان دی رازو ز دا خپل پروڈوسر اشپاک ومندو انجینیرانو سر دنا اجازه غواړم خو چرته زای مو پدی سپو ون تاسو مشال خبرونه هم اوردل شي زنو شروان کلندر خپل ویل لاس پاره